د مازیګر څلور بجې شوې زموږ غاګله ازادي رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو په دې اوساته خبرونه کې راپورونه او مرکه او 15 دقیقې اونیز بس لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. په خوست ښار کې یوې 14 درې کسان وژلې او 8 تنه نورې ټپیان کړي دي. د خوست ولایت مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې ویل چې دا 14 سپین جماعت ته نږدې په یو هوټل کې شوې او مړه او ټپیان یې په دې ښار کې دیره وزیرستاني کډوال دي. بیان زیاتوي چې ټپیان د پیښې له ځایه روغتون ته انتقال شوي. په بیان کې دا یادونه هم شوې چې د پیښې د څرنګوالي په اړه د سیمه ییزو چارواکو پلټنې روانې دي. د دې برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې دا حمله د بې پیلوټه الوتکې په وسیله شوې او د پاکستاني طالبانو یو مشر حافظ ګل بهادر پکې په نښه شوی دی. دا راپور د خپلواکو سرچینو لخوا نه دی تایید شوی. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي طالبانو په هلمند کې پر رسنیو کې د ښځو د غږ پر خپرولو بندیز لګولی. د مرکز په یو راپور کې په دې اړه اندېښنه ښودلې او دا یې له تبعیز ډک کار بللی. د راپورونو له مخې د هلمند د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د زمري له لومړۍ نیټې څخه رسنیو ته خبرداری ورکړی چې د ښځو په غږ کې د هر ورځ پروګرام له خپرولو ډډه وکړي. اخوا د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې CPJ له طالبانو غوښتي دي چې د رسنیو پر وړاندې محدودوونکي اقدامات پای ته ورسوي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ شبکه یا نای وایي چې اوسمهال لس تنه خبریالان د طالبانو په بند کې دي. په وروستي اقدام کې د راپورونو له مخې پرون د طالبانو استخباراتو د تلو نیوز خبریال عطاالله عمر او د اطلاعات روز خبریال وحید رحمان افغانمل نیولی دي. د سره صلیب نړیواله کمیټه ICRC وایي ژمنه ده چې له افغان سیلاب ځپلو سره مرستو ته دوام ورکړي. د کمیټې نن په یو بیان کې د نړۍ په ځینو سیمو له هغې ډلې په افغانستان، چین، سلووینیا او سودان کې د سیلابونو پر راوتلو چې خلکو ته یې درانه مالي او ځاني زیانونه اړولي دي اندېښنه ښودلې ده. ICRC ویلي دي تازه سیلابونه داسې وخت د افغانانو ژوند له ګواښ سره مخامخ کوي چې دا هیواد لا دمخه له پیچلو بشري ناورین څخه کړیږي. بیان زیاتوي چې د محل افغاني سری میاشتې سره په ګډه سیلاب ځپلو سیمو کې خلکو ته روغتیایي خدمات رسوي او تر څنګ پر خلکو کمپلې، خیمې، ترپالونه او نور اړین مواد ویشي. د راپورونو له مخې یوازې په 13 جولای میاشت کې له 100 زیات کسان په افغانستان کې د سیلابونو د راوتلو په پایله کې مړه شوي دي. لسګونه زرات څاروي تلف او زرګونه کورونه هم ویجاړ شوي. د امریکا د هوایی ایالت په ځنګلونو کې د اور د لګېدو په پیښه کې د مړو شمیر 96 تنو ته لوړ شوی. په همدې حال کې د ترې تم شویو کسانو خپلوان له هم په خپلو عزیزانو پسې ګرځي. وروسته له دې چې چټک خبرېدونکی اور د تیرې اونۍ د سه شنبې په ورځ د ماوي سیمې لویدیځ ساحل کې هم خپور شو، د هوایی والي جاش ګرین پرون په اور سوځېدلی ښار لاهیانا د جګړې له ساحې سره تشبیه کړ. چارواکي وایي په ماوي کې تر 2200 ډېرې ودانۍ یا زیانمنې شوي یا ویجاړې شوي دي. دا په وروستیو 100 کلونو کې په دې سیمه کې بې ساری ځنګلي اور بلل شوی چې لمبې یې لا پسې پراخېږي. او د چین د دفاع وزارت نن وویل چې د دې هیواد دفاع وزیر لی شانګ فو به د اګوست له 14 تر 19 نیټې پورې له روسیې او بلاروس څخه لیدنه وکړي. د بیان له مخې لی به په روسیا کې په نړیواله امنیتي غونډه کې ګډون او وینا وکړي. د روسیې د ملي دفاع وزارت له مشرانو سره به وګوري او بلاروس ته د سفر په ترڅ کې به د بلاروس د دولت او پوځ له مشر سره وویني. چین او روسیې په خپلو کې پوځي اړیکې ډېر ټینګ کړي، ګډې ګزمې او پوځي تمرینونه یې کړي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونه په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل راځي. په خوست کې 14 کدی بي پیلوټه الوتکې بریت په دې اړه جزئیات درکوو. په نورو موضوعاتو کې د طالبانو چارواکو د هلمند ولایت پر رسنیو کې د ښځو پر اواز بندیز لګولی او په کندهار کې درې نور خبریالان نیولی دي.
د یک شنبه په ورځ په کندهار کې درې تنه خبریالان د اسلامي امارت د ځواکونو له لوري نیول شوي دي چې موږ هڅه کوو تر څو دغه خبریالان ژر تر ژره راخوشي سي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د ایران امنیتي ځواکونو 9 تنه بهایان نیولې دي. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ د کلیزې په مناسبت په ځانګړي راپور کې د افغانستان د موسیقي خوار وضعیت ته کتنه کوو.
سندره نه مړ کیږي، زه په دې یقین لرم. د سندرې په ستوني باندې یو ډېر دروند لاس ایښودل شوی، دا لاس به دوام ونه کړي چې دلته پروت وي.
د طالبانو د بیا واکمنېدو د کلیزې په اړه په 15 دقیقې پروګرام کې نور تفصیلي بحثونه هم لرو. اورېدو ته راسره اوسئ.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. طاهر روحان د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورځو د خبرونې لومړی موضوع ته. په خوست ښار کې یوې چاودنې 3 کسان وژلي او 8 تنه نور یې ټپیان کړي دي. د خوست ولایت مطبوعاتي دفتر ویلي چې دا چاودنه سپین جمعه ته نږدې په یو هوټل کې شوې او مړه او ټپیان یې په دې ښار کې ډېره وزیرستاني کډوال دي. خو پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې دا د بی پیلوټه الوتکې حمله وه او د پاکستانی طالبانو یو مشر حافظ ګل بهادر پکې پنهښه شوی دی. خو دا چې حقیقت څه دی د نورو جزئیاتو لپاره د ازادۍ راډیو خبریال همایون هیواد په مستقیمه اړیکه را سره دی او جزئیات راکوي. هیواد صاحب
مننه. د طالبانو حکومت چارواکي وایي نن شاوخوا 11 بجې د خوست ښار په مرکز کې یو 14 شوي چې تلفات هم لري. د طالبانو حکومت د خوست ولایت مقام په یو اعلامیه کې ویلي دي چې په دې پیښه کې 100 تنه وزیرستاني کډوالو او د خوست ښاریانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د اعلامیې د معلوماتو پر بنسټ لسیمې د دریو وژل شویو کسانو جسدونه او ټپیان روغتون ته لیږدول شوي دي. په اعلامیې کې همداشان لیکل شوی دي چې سیمې ته د دوی ځواکونه رسیدلي دي او په اړه یې پلټنې روانې دي. خو پاکستاني رسنۍ د خوست پیښه یو هوایی برید بولي. د پاکستان آج تلویزیون لیکلي دي چې په دې هوایی برید کې د پاکستاني طالبانو د تحریک د یو مهم قومندان حافظ ګل بهادر کسان په نښه شوي دي. آج همداشان لیکلي دي چې د دې برید اصلي هدف خپل حافظ ګل بهادر و، خو خپلواکو سرچینو لا دا موضوع نه ده تایید کړې. په پاکستان کې د نامنیو له ډېرېدو وروسته پاکستاني چارواکو تور لګولی و چې په پاکستان کې بریدونه له افغانستان څخه تنظیمېږي او پاکستاني طالبان له افغانستان څخه پاکستان ته راوړي او هلته بریدونه کوي. یادو چارواکو همداشان خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت هغو کسانو مخونه نیسي چې په پاکستان کې نامنی جوړوي، دوی به خپله اقدام وکړي. د دې پیښې نور جزئیات به په راتلونکو خبري سرویسونو کې ولرو. مننه.
تاسو مننه همایون هیواد د ازادۍ راډیو خبریال و چې په خوست کې د نننۍ حملې جزئیات راکول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادۍ راډیو.
پر افغان خبریالانو او رسنیو د محدودیتونو په دوام د طالبانو حکومت په هلمند ولایت کې رسنیو ته خبرداری ورکړی چې په هیڅ صورت کې د ښځو غږ نه خپروي. په سیمه کې سرچینو او د رسنیو یو شمیر د ملاتړ بنسټونو ازادۍ راډیو ته ویلي چې طالبانو آن په سوداګریزو اعلانونو کې هم د ښځو د غږ پر خپرېدو بندیز لګولی. د بلې خوا د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې له طالبانو غوښتي دي چې د رسنیو له ګواښلو لاس واخلي. امید زهیرمل او په دې اړه نور تفصیل.
که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار له خبریالانو او رسنیو سره د ښه چلند ژمنې کړي، خو برعکس د دوی پر وړاندې خپلو سخت دریځو کړنو ته دوام ورکړی دی. تازه په هلمند کې سیمه ییز خبریالان او د رسنیو یو شمېر ملاتړي بنسټونه وایي طالب چارواکو رسنۍ ګواښلي او خبرداری ورکړی چې له دې وروسته په هیڅ حالات کې د ښځو غږونه خپاره نه کړي. په هلمند کې یو ځایي خبریال چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم او غږ په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل طالبانو آن په سوداګریزو اعلانونو کې د ښځو د غږ په خپرېدو بندیز لګولی. د هلمند په ګډون د افغانستان په ډیر شمیر ولایتونو کې سیمه ییزو رسنیو، د ملګرو ملتونو د یو شمیر ادارو او ځینو رسنیو په مالی ملاتړ د روغتیا او د ناوچاو د مهماتو په اړه یو شمیر سوداګریز اعلانات خپرول چې پکې د ښځو غږونه وو. په هلمند کې د یوې سیمه ییزې راډیو مسؤل چې دی هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم او غږ په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د هلمند د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ټولو سیمه ییزو رسنیو ته خبرداری ورکړی. کله دې وروسته یې له هرې رسنۍ په هره برخه کې د ښځو غږ خپور شي تړل کیږي او مسؤل به یې مجازات کیږي. سرچینه ده هم وایي چې په هلمند کې لاله وړاندې خزینه خبریالانې له کار کولو منع شوې وي او اوس یې په ثبت شوې بڼه په خپرېدونکو غږونو هم بندیز ولګېد. د هلمند ولایت د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ. په همدې حال کې د افغانستان د خبریالانو مرکز یوې اعلامیه کې د طالب چارواکو په دې پریکړه اندېښنه ښودلې او دا یې ښکاره تبعیض بللې. د دې مرکز په اعلامیه کې چې پرون خپره شوې لیکل شوي د دې ډول اعلانونو خپرول د خصوصي رسنیو مالي سرچینې دي او بندیز یې د سیمه ییزو رسنیو د سقوط لامل کیږي. د خبريالانو د خوندیتوب نړیوال کمیټه هم خبره کړې اعلامیه کې طالبان د افغان رسنیو په زپل او غواخلو تورن کړي او تری غوښتي چې د خبريالانو د خوندیتوب په برخه کې خپل ژمنې عملی کړي. د دې کمیټې په اعلامیه کې چنن خبره شوې د سی پی جی د اسیا د پروګرامونو د همغږي کوونکي بیلیا یل قول لیکلي، په داسې حال کې چې افغانستان د نړۍ یو لوی بشري بیړني حالت سره مخ دی، باوري معلوماتو ته لاسرسی کولی شي په بحران کې د ژوند ژغورلو سره مرسته وکړي، خو د رسنیو پر وړاندې د طالبانو زیاتېدونکی ګواښ برعکس کار کوي. په اعلامیه کې دا هم لیکل شوي چې د 2020 کال د اګست له 15 وروسته طالبانو په لسګونه سیمه ییزې رسنۍ وتړلې او د ځینو نړیوالو رسنیو په خپرونو یې بندیز ولګاو. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د نشراتي چارو معین مهاجر فراهی پرون د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون ته ویلي دوی پر رسنیو هیڅ ډول فشار نه دی راوست.
په اصول کې اسلامي امارت د رسنیو خلاف نه دی، او دا چې رسنیو مکلف دي په هر هیواد کې چې دا هغه هیواد و اصول ته نظام ته د هیواد هغه اولیا او لوړو اهدافو ته ژمنې وسي، دا په هر هیواد کې دا شیسته نور داسې سمجھ
خو د خبریالانو د خوندیتوب نړیوال کمیټې د بې پولي خبریالانو سازمان د افغانستان د خبریالانو مرکز د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ او یو شمېر نورو ادارو راپورونه ورکړي چې طالبانو وایفل بیا ځلي رسېدو وروسته خبریالان په خپل سري ډول نیولي، شکنجه کړي دي، د هوایي په کارونو کې لاسوهنه کړي او آن د رسنیو او خبریالانو راپورونه یې سانسور کړي. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوال کمیټې بیا دا هم ویلي چې د دې ځپونکو کړنو تر شا تر ټولو محرکه قوه د طالبانو استخبارات دي. خود طالبانو استخباراتو بیا د ادا په اړه څه نه دی ویلي.
و امر دل چې د طالبانو سیمه ایزو چارواکو په هلمند ولایت کې په رسنیو کې د ښځو د اواز پر خپرېدو بندیز لګولی. بلخوا د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنې په کندهار کې د طالبانو لخوا د نیول شویو دریو خبریالانو د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه کړې. دا خبریالان پرون یک شنبه د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی دي. دا په تیره یوه اونۍ کې د طالبانو د حکومت لخوا د نیول شویو خبریالانو شمیره اتو تنو ته رسوي. د ازادي راډیو خبریال او په دې اړه نور تفصیل.
په کندهار کې د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو د اتحادیې استازي محمد یار مجروح ازادي راډیو ته وویل چې د ټلو نیوز خبریال عطاولا عمر، د اطلاعاتي روز خبریال وحید الرحمن افغانمل او د ټلو نیوز رسنیو فعال شمس عمری پرون نیول سوي. د نوموړي په وینا دوی هڅه کوي چې د خبریالان ژر تر ژره خوشې شي.
د یک شنبه په ورځ په کندهار کې درې تنه خبریالان عطاولا عمر، وحید الرحمن افغانمل او شمس عمری د اسلامي امارت د ځواکونو له لوري نیول شوي دي، چې موږ هڅه کوو تر څو دغه خبریالان ژر تر ژره راخوشې شي.
د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو د ټولنې استازي زیاتوي چې د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد د دوه خبریالانو نیول د رسنیز کار سره تړلی نه بولي، خو بیا یې هم دوی ته ډاډ ورکړي چې د خلاصون په تړاوې هڅې روانې دي. محمد یار مجروح زیاتوي چې د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنه په پرله پسې ډول په کندهار، ننګرهار، پکتیا او کندوز ولایتونو کې د خبریالانو د نیونې په اړه اندېښنه لري.
خو زموږ غوښتنه وړاندې هم دا وه، اوس هم دا ده چې کچېرې خبریالان کومه تېروتنه کوي تر نیولو دغسې نیولو وړاندې باید دغه چاره د اطلاعاتو فرهنګ ریاست پر مخ یوسي، هغوی ته خبر ورکړي که هغوی تېروتنه لري د هغوی تېروتنه باید د خبرو له لارې حل شي. بله لاره یې دا ده چې د تخطوي کمیسیون سته، هغه باید فعالیت نور هم ډېر کړي. په ولایتونو کې موږ غوښتنه کړې ده چې هلته باید فعاله شي، غړي باید ولري تر څو دغه ډول ستونزې حل کړي.
دا په تېره یوه اونۍ کې د طالبانو د حکومت لخوا د نیول شوو خبریالانو شمېر اتو تنو ته ورسېد. په پکتیا کې د آریانا تلویزیون سیمه ییز خبریال حبیب الله سراب، په ننګرهار کې د کلید راډیو د دفتر مسؤل فقیر محمد فقیرزی، او د دغه رسنۍ خبریال جناغا صالح، او په کندوز کې د سلام وطندار راډیو سیمه ییز خبریال حسیب حساس هغه کسان دي چې د پنځشنبه ورځ راهیسې نیول شوي دي.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو د حکومت لخوا د خبریالانو د نیولو د نوې څپې له پیل سره هم مهاله په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست رسنیو ته سپارښتنه کړې چې له دې وروسته دې د ښځو اواز نه خپروي. ښځینه خبریالانې دا کار رسمن په رسنیو کې د ښځو پر کار بندیز او تبعیض بولي. مرسلین ارسلا پر همدې موضوع له خبریالې مزلفې کاکړ سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې دي چې د رسنیو له لارې د ښځو د غږ پر خپرېدو بندیز څه پیغام رسوي.
پر شوز باندې محدودیتونه وضع شوي وه. هغه د رسنۍ په غړو باندې چې د گزارش تر نشول څخه نیولې د گزارش په ورکولو کې د مرکه کوونکو سره په استودیو کې په ژغیز بڼه په تصویري بڼه دا ټول هغه موارد چې پر شوز باندې محدودیتونه لګولې وه. خو بدبختانه قرار کړه دا محدودیتونه نور هم ډیریږي چې اوس حتی په محلي راډیو کې کار کول ورته ستونزمنه شوی ده او دوی ته دا اجازه نه ورکول کېږي چې نور دی وکولای شي په محلي راډیوګانو کې هم وظیفه ترسره کړي چې دا نه یوازې په هلمند کې بلکې د هلمند ولایت تر څنګ په ډیرو نورو ولایتونو کې دی داسې فرمان صادر کړی دی چې ښځې نس کولای په محلي راډیو کې هم نور کار وکړي.
ستاسو په نظر تیرو شلو کلونو ته که وګورو که تیرو دوو کلونو ته وګورو په رسنیو کې د ښځو د کار ونډه څونه ارزښتناکه ده؟ ځکه ښځې هم په رسنیو کې د خبریالانو په توګه کار کوي او هم مخاطبین یې په افغانستان کې اکثریت ښځې دي، دوی راډیوګانې اوري. که اوس د راډیو له څپو د ښځو غږ بندیږي نو دا به د ښځو په ژوند باندې څونه تاثیر وکړي؟
دا ډیر زیات بد تاثیرات لري، هم پر شوزو باندې هم د هغوی په مخاطبینو باندې ډیر زیات بد تاثیرات لري، ځکه چې شوزو په دې عرصه کې د شلو کلونو په جریان کې هم په دا تیرو څو کلونو کې ډیر لاسته راوړنې درلودل، په دې عرصه کې ډیر کار کړی دی چې اوس دې غواړي بدبختانه چې هغه ټول د دې لاسته راوړنې هغه د ټول د دې زحمتونه د خاورو سره خاورو کې او دی د ټولنې څخه حذف کړي، د رسنۍ څخه حذف کړي، پر دې باندې ډول ډول محدودیتونه لګول کېږي. حتی تر دې پورې چې محدودیتونه شاید خاص دلایل هم ونه لري، لیکن دی دا ډول ښکاره کوي چې دی نور نه غواړي چې ښځه په ټولنه کې فعالیت ولري یا هم په بخصوص په رسنه کې.
په وروستیو ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو حکومت لخوا د خبریالانو د نیولو یوه نوې څپه پیل شوې. دا په افغانستان کې د خبریالۍ د کار او په مجموع کې د خبریالانو لپاره څونه د اندېښنې وړ دی او دا پر دوی باندې د کاري محیط څونه را تنګ او محدودوي ستاسو په نظر؟
د دې حذف کول ډېر زیات عواقب لري، ډېر زیات بد تاثیرات لري چې د اقتصادي ستونزو سربېره شاید له ډېر زیاتو رواني مشکلاتو ستونزو سره مخامخ سي. شاید دوی هغه ازادي بیان چې دوی خپل په اصطلاح وایي چې ورکړی ده، هغه ازادي بیان دوی تر سوال لاندې بیا یوته هغه د پاره دوی مشخص تعریف نه لري، حتی د ښځو لپاره مشخص تعریف نه لري. دا چې دوی ښځې له رسنۍ څخه محرومې کوي، دوی حذف کوي، نو دا ډېر زیات منفي تاثیرات لرلی سي، نه یوازې د خپل شوز لپاره، دا د جهانیانو لپاره یو ډېر بد پیام درلودلی سي، دوی د رسمیت پېژندلو کې ډېر بد عواقب درلودلی سي.
خبریاله او د رسنیو د حقونو فعاله مزلفه کاکړ چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د افغانستان د روانو چارو په اړه وړاندې په خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو اوس ورځو سیمهیزو مسایلو ته. د ایران امنیتي ځواکونو 9 تنه بهایان نیولي او د هغوی 40 درملتونونه او ګودامونه یې ضبط کړي دي. د ایران د اطلاعاتو وزارت دا خلک د درملو په قاچاق او احتکار تورن کړي. ایران بهایت په رسمیت نه پیژني او د دې ډلې خلک په بیلابیلو پلمو بندیانوي. د موضوع تفصیل صفی الله ستانکزی اوروي.
بهایی فعالانو د آزادی اروپا فردا راډیو ته ویلي په تازه نیول شوو بهاییت باو کې اشکان افشین، اردولان تبانیان او د دوی یوه خور او زوم شامل دي. دا په ایران کې د بهایانو پر ضد د رژیم د ځپونکو اقداماتو تر ټولو وروستی مورد دی. د راپورونو له مخې حکومتي ځواکونه همداراز په تهران کې د دې 9 کسانو شاوخوا 40 درملتونونه او ګودامونه ضبط کړي دي. د ایران د اطلاعاتو وزارت د اګست په 13مه یکشنبه په یو بیان کې اعلان کړ چې دا بهایی کورنۍ او د هغوی ملګري چې د درملو او سینګارتوکو په برخه کې کار کوي نیولي. حکومتي چارواکو په دغو کسانو د درملو د قاچاق او احتکار او تر څنګ د پیسو وینځلو او له مالیو د تیښتې تورونه لګولي. د راپورونو له مخې ایراني ځواکونه همدارنګه د یکشنبه په ورځ په ایران کې د بهایانو د ټولنې پخوانی مشر نوی کلن جمال الدین خانجانی او د هغه لور ماریا خانجانی نیولي. خانجانی یو وار له 1400 تر 1499 پورې شاوخوا لس کاله بند هم تیر کړی. پر خانجانی پخوا د نظام پر ضد جاسوسی او د ملي امنیت پر ضد تبلیغ تورونه لګېدلي وو. د ایران د بهایانو د ټولنې اکثر مسؤلین بندیان دي، له هغې ډلې فریبا کمال آبادی، مهوش ثابت او عفیف نعیمي هر یوه تر لسو کلونو په بند محکومه ده. د ایران امنیتي ادارو په مختلفو پلمو او امنیتي دلایلو سره د بهایی عقیدې په هغو ادباو چې ښې دندې یا پیسې لري فشارونه راوړي او د هغوی د شتمنیو ته ضبط تر څنګ یې په خپله هم بندیان کړي. حکومت هم درس په تیر یو لسیزه کې د اسعارو د بیو ښکته پورتوالی د بهایانو په فعالیت تړلی بللی او په دې برخه کې هم لسګونه بهایان بندیان کړي. په ایران کې له تیر سپتمبر راهیسې چې د مهسا امینی تر وژل کېدو وروسته پراخې مظاهرې پیل شوې. د ګڼو نورو سیاسي او ټولنیزو فعالانو تر څنګ حکومت پر بهایانو هم ورځ تر بلې فشارونه زیات کړي او هر یو نیم وخت یې د دې ډلې خلک هزارو بندیان کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د طالبانو حکومت په تیرو دوو کلونو کې ډیره هڅه وکړه چې موسیقي په زوره غلي کړي. د طالبانو د لیدلوري له نظره موسیقي حرامه ده، خو سندرغاړي ورسره یو خوله نه دي او دوی وایي موسیقي د ټولنې د اړتیا مهمه برخه ده. پر موسیقي د طالبانو د بندیز له کبله یو شمیر سندرغاړي له هیواده وتلو ته اړ شوي او کوم کسان چې وطن کې پاتې دي په نورو کاروبارونو لګیا دي. اسدالله الدین په یو تفصیلی راپور کې د موسیقي اوسنی وضعیت او د محلي سندرغاړو حالت او فعالیت ته کتنه کړې.
دیوی د کلیم ډه کوم وطن پخته سپارما، وطن پخته سپارما، دیوی د کلیم ډه کوم.
د پښتو موسیقي د بان تازه غوړېدلې ګل میرخان مقرای دای په جلا وطنۍ کې سندري وایي او په خبره یې د خپل پلار عبد الله مقولی پر پلی ګام یې خیدای او په سندرو یې یاد تازه ساتي. میرخان مقرای وای افغانستان کې دا محل د سندرغاړي پر ستونی لاس ایښودل شوی، خو په خبره یې دا حالات سندرې نشمړې کولای.
زما فکر اماسی وطنی فولکلوریک شعرو ته ځکه ده چې وطن سره بې انتها او د وطن خلکو سره بې انتها مینه لري. سندره مړه نه ده، سندره نه مړه کیږي. زه په دې یقین لرم د سندرې په ستوني باندې یو ډېر دروند لاس ایښودل شوی، دا لاس به دوامونه کې څه دلته پروت وي. سندره ژوندۍ ده، سندره به ژوندۍ وي. که څه هم په وطن کې ژوندۍ نه ده، موږ او نورو ملګرو هنرمندانو سندره ژوندۍ ساتلې او سندره به ژوندۍ وي.
د طالبانو له بیا واکمنۍ مخکې د پلازمینې کابل د خرابات او د نورو لویو ښارونو ځانګړې کوڅې د محلي سندرغاړو له شور او زواګه ډکې وې. خود 2020 کال د اگست 15مه وخت د طالبانو له بیا رسیدو وروسته پر سندرغاړو کړی تنگ شوه. ځینې له هیواد ووتل، خو یو شمیر نور بیا هلته پاته او په نورو کاروبارونو لګیا دي.
شادمان ایران دیدم لحظه ای در عمر خویش، من جوان نامرادم این بود تقدیری.
یو شپیت کلن عبدالخالق نوری د هرات یو محلی سندرغاړی دی. هغه په خوا خپل نامرادی او بې وسه تقدیر ته سندره ویلې، خو نه پوهېده چې دا به یې د ژوند په حقیقت بدلېږي. نوری اوس خپل شپږ کسیزې کورنۍ ته د موسیقۍ نه بلکې د ریکشا چلولو له لارې نفقه ګټي. هغه وایي له موسیقۍ لریوالی یې پر روح او روان اغیز کړی دی.
یو دلتنګي به پیدا شوه،
یو ډول زړه تنګي را ته پیدا شوه. په خو می لوی سره او انګیزه درلوده، شعر می لیکه او ډیر کار می کاوه. اوس می زړه وړوکی شوی، مرګ ته نږدې شویم. احساس کوم چې سا می ورک شوی او سم سا نشم استله.
هغه سندرغاړي چې جلا وطن شوی هیواد کې د سولې او داسې ژوند غوښتون کې دي چې هنر او هنرمند ته پکې درناوی وي.
کابل پتے دنیا جنت یاد گے لکد سرو گل نوہار کلے دے لنگ نتا باندے نتر کم خارد پارس ننگ رہار کلے دے کابل پتے دنیا جنت
دے وطن ستاین تا دین محمد غمخوار دا سندرہ دیر مشہور دا، خو اوس له غنه جنت وطن پاته او بهر کې سندری غږوي.
کابل په دې دنیا جنت دی، په دې دنیا کې خان او کفقیر دی، هر چا ته خپل وطن کشمیر دی. زموږ وطن د لکه مور پلار ورور خور دا سره باندې ګران دی. زه وایم چې خدای نو داسې یو صلح آرامي راوړي په دې وطن کې چې دغه تباهي لري شي، دغه بدبختي
نو ضرور صلح دا اول څه صلح راشي.
طالبان ولکه د لومړي ځل واکمنۍ په څیر واک ته بیا راتک سره موسیقي منع اعلان کړه. هغوی څو ځله د موسیقۍ آلې لکه ډول، تبله، هارمونیه او تولې له سندرغاړو راټولې او له منځه یې یوړې. په هرات کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر مشر عزیز الرحمن مهاجر ازادي راډیو ته وویل چې حکومت به د موسیقۍ د ممنوعیت لګامه هیڅکله په شان نشي.
مطلقه موسیقي حرام استن از نگاهی فقه اسلامي چیزی که
موسیقی مطلقا حرام ده، د اسلامی فقه نظر حرام ده، او موږ نشو کولای سندرغار ته جواز ورکو ځکه دا کار حرام ده او خدای پر ناراضگی
او فحش حرمت هستند که به خداوند متعال ناراض میشه.
ځینې دینی علما بیا وایي چې د موسیقی په اړه د طالبانو لیدلوری د اسلام له دین نه د هغوی له سخت تفسیره سرچینه اخلي. د اسلامي علومو څیړونکي محمد محق ازادي راډیو ته وویل په قران شریف کې د موسیقی د حراموالی په اړه قطعی حکم نشته.
قضیه موسیقی قضیه اختلافی است. اگر کسی شخصا طرفدار این نظریه است که موسیقی
د موسیقی قضیه یو اختلافی قضیه ده، کڅوک شخصا د دې نظریه پلوی وی چې موسیقی جایز نه ده، کولای شي وای نوري. قران شریف کې قطعی حکم نشته. په دې اړه معتبر حدیث هم نه دی راغلی او د فقهاو ترمنځ د برخه کې اجماع نشته. د یو سخت او اختلافي نظریه پیروي ته د خلکو مجبورول غلط کار دی. دا کار ټولنه بدویت او د هنر او فرهنګ لریوالی ته بیایي.
د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ هم د طالبانو له واکمنۍ وروسته په پرتګال کې فعالیت کوي. د دغه بنسټ مشر ناصر سرمست وایي د موسیقي په وړاندې د طالبانو سخت دریځ د افغانستان دود او فرهنګ ته زیان اړوي.
سیاست های طالبان فعلا دو مشکل داره. یک،
دا طالبانو سیاستونه دوستون زلری. لومړی دا چې د افغانستان د موسیقي بډایه میراث ته نابودي کندې ته چوي، او دویم هم دا چې د موسیقي نشټواله افغانستان لرواني پلوه په یوې ناروغي او تاوتریخجنې ټولنې بدلې.
سرمست موسیقي د ټولنې یو اړتیا بولی او په خبره یې موسیقي نن سبا د تبابت درجه ته ځان رسولی دی. طالبان بیا د موسیقي تنده پر ترانو ماتوي. د هغوی د ترانو کمپوزونه کله ناکله د مشهورو سندرو کمپوزونو ته ورته وي، خو په دې توپیر چې موزیک ورسره نه وي. په ظاهره داسې نه بریښي چې طالبان دې پر موسیقۍ له بندیزه لاس په سر شي، خو له هېواده وتلي سندرغاړي بیا وایي دوی به خپلو مینهوالو ته له هرې لارې چې وي ځانونه رسوي او نوې نوې سندرې به ورته وایي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه او احترامات د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته وایم. همدرد یم له لغمان نه. دا غریب او بیچاره خلک دا ډیر مشکلات سره مخ دي، او بیخي د امرست په ټپه ولاړ دي. بیخي ستنه هماغه خلک سي په مرستو تکیه ول، هغه ډیر خوار وزار دي او سترګې په لار دي. دا خو داسې خو نه ده په کار چې دا نړیوال هر شی وروره سیاست پورې وتړي. دا خلک خو په نړیوالو حق لري. دا خو همدغه جنګو کې څوک کونډه سوی ده او څوک یتیم سوی ده، څوک مایوبه سوی ده. دا خو همدغه نړیوالو جنگو کې سوی دي. دا خلک څه وکړي؟ دا خو د خدای ایله ده او همدغه مرستې سینې دا خو بیخي احتیاج و محتاج دي. سترګې په لار دي همدغه مرستو ته. او دا که د هر چا په وس کې، که د حکومت په وس کې، د طالبانو په وس کې، او که د موسسو په وس کې، باید چې دغه ته توجه وکړي. دا خو بیخي ده په ټوله سیمه کې بیخي نه سروې ټیمونه راځي. په دغه اووم میاشتو کې یو ټیم راغلی د سروې، چې هغه هم سروې کړې ده. لمبرونه یې خلکو نه اخیستي دي او هېڅ درکې نه لګېږي. هر سړی راځي موږ ته شکایت کوي چې وروره ته غږېږي، د موږ غږ وره سوا او موږ دغونه له لاسه کېږي، نور مو وخت نه نیسم. او په دې هیله چې دا پیغام نشر شي.
السلام
السلام علیکم آزادی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه او نیکې دي. زه د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ خبرې کوم. دلته د افغان بیسي نیت ماحول ډېر ګران دی، دا باید چې یو څه احترافش کړي.
سلامونه احترامات بعد له سلامه مې د ازادي راډیو د کارکوونکو سره دا خلاص دی چې موږ تر مربوطه مشرانو پورې ورسوي د متقاعدینو په حساب کې، چې زموږ حقوق موږ ته نه راکول کېږي. تقریبا یو کال په حدودو کې موږ ته نن لاړ سه سبا راسه دغه ویل کېږي، خو زموږ برخلیک نه دی معلوم د معیبینو په حساب کې. نو هیله کوو چې دا زموږ تر مربوطه ځایو پورې ورسېږي. نور مو وخت نه ضایع کوم، پر خدای مو سپارم. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې خپرونې مطالب او راپورونه همدومره وو. په پاتې خپرونه کې د خپرونې په دوهمه نیمه کې د 25 دقیقې اونیز بحث لرو. لکه څنګه چې ما په سر کې هم یادونه وکړه، د دې خبرونې بس پر افغانستان د طالبانو د دوه کلنې واکمنۍ موضوع ته ځانګړې ده. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. په خوست ښار کې یوې چاودنې درې کسان وژلي او اووه تنه نورې ټپیان کړي دي. د خوست ولایت مطبوعاتي دفتر نن په یو بیان کې وویل چې دا چاودنه سپین جماعت ته نږدې په یو هوټل کې شوې او مړه او ټپیان یې په دې ښار کې دیره وزیرستاني کډوال دي. بیان زیاتوي چې ټپیان د پیښې له ځایه روغتون ته انتقال شوي دي. په بیان کې دا یادونه هم شوې چې د پیښې د څرنګوالي په اړه د سیمه ییزو چارواکو پلټنې روانې دي. د دې برید پړه تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د حمله د بي پیلوټه الوتکو په وسیله شوې او د پاکستاني طالبانو یو مشر حافظ ګل بهادر پکې په نښه شوی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي طالبانو په هلمند کې پرسنیو کې د ښځو د غږ پر خپرولو بندیز لګولی. د مرکز په یو راپور کې په دې اړه اندېښنه ښودلې او دا یې له تبعیزه ډک کار بللی دی. د راپورونو له مخې د هلمند د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د زمري له لومړۍ نیټې څخه رسنیو ته خبرداری ورکړی چې د ښځو په غږ کې د هر راز پروګرام له خپرولو ډډه وکړي. بلخوا د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې یا CPJ د طالبانو له حکومت نه غوښتي دي چې د رسنیو پر وړاندې محدودونکي اقدامات پای ته ورسوي. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ شبکه یا نای وایي چې اوسمهال لس تنه خبریالان د طالبانو په بند کې دي. په وروستي اقدام کې د راپورونو له مخې پرون د طالبانو استخباراتو د تلو نیوز خبریال عطاءالله عمر او د اطلاعات روس خبریال وحید رحمان افغان مل نیولې دي. د سره صلیب نړیواله کمیټه یا ICRC وایي ژمنه ده چې له افغان سیلاب ځپلو سره مرستو ته دوام ورکړي. د کمیټې نن په یو بیان کې د نړۍ په ځینو سیمو او له هغې ډلې په افغانستان، چین، سلووینیا او سودان کې د سیلابونو پر راوتلو چې خلکو ته درانه مالی او ځاني تاوانونه اړولي دي اندېښنه ښودلې. ICRC ویلي دي تازه سیلابونه داسې وخت د افغانانو ژوند له ګواښ سره مخامخ کوي چې دا هیواد لا د مخه له پیچلو بشري ناورینونو څخه کړیږي. بیان زیاتوي چې دا مهال له افغاني سرې میاشتې سره په ګډه سیلاب ځپلو سیمو کې خلکو ته روغتیایي خدمات رسوي او تر څنګ یې پر خلکو کمپلې، خیمې، ترپالونه او نور اړین مواد ویشي. د راپورونو له مخې یوازې په 13 جولای میاشت کې لسلو زیات کسان په افغانستان کې د سیلابونو د راوتلو په پایله کې مړه شوي، لسګونه زره څاروي تلف او زرګونه کورونه هم ویجاړ شوي دي. د امریکا د هوایی ایالت په ځنګلونو کې د اور د لګیدو په پیښه کې د مړو شمېر شپږ نوي کسانو ته لوړ شوی. په همدې حال کې د تریتم شویو کسانو خپلوان لا هم په خپلو عزیزانو پسې ګرځي. وروسته له دې چې چټک خپرېدونکی اور د تېرې اونۍ د سه شنبې په ورځ د ماوي سیمې لویدیځ ساحل کې هم خپور شو، د هوایی والي جاش ګرین پرون په اور سوځېدلي ښار لاهیانا د جګړې له ساحې سره تشبیه کړ. چارواکي وایي په ماوي کې تر 2200 ډېرې ودانۍ یا زیانمنې شوي یا ویجاړې شوي دي. دا په وروستیو سلو کلونو کې په دې سیمه کې بې ساری ځنګلي اور بلل شوی چې لمبې لاپسې پراخیږي. او د چین دفاع وزارت نن وویل چې د دې هیواد وزیر لی شانګفو به د اګست له 14 څخه تر 19 پورې له روسیې او بیلاروس څخه لیدنه وکړي. د بیان له مخې لی به په روسیا کې په نړیواله امنیتي غونډه کې ګډون او وینا وکړي. د روسیې د ملي دفاع وزارت له مشرانو سره به وګوري او بیلاروس ته د سفر په ترڅ کې به د بیلاروس د دولت او پوځ له مشر سره وویني. چین او روسیې په خپلو کې پوځي اړیکې نږدې کړي او ګډې ګزمې او پوځي تمرینونه یې کړي دي.
25 دقیقه.
دو خبرې دی، یو خو
د مختنۍ کابینه کې صرف 25%
متاسف یم چې
حکومت کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم یو ځل بیا قدر منوریدونکو په 25 دقیقې باس کې زه احمد تکل ستاسو قربم د زمری اسد څلرشتمه چې د اگست له 15 سره برابر ده د افغانستان او نړۍ د تاریخ لپاره خورا مهمه ورځ ده. په دې ورځ یو جمهوریت نظام چې تقریبا د ټوله پرمختللې نړۍ ملګرتیا ورسره وه و پرځید او پرځای په افغانستان کې داس یو نظام واکمن شو چې له دو کلونو وروسته له هم د نړۍ هیڅ یو هیواد حتی خپل دوستانو یې په رسمیت نه دی پیژندلی. په تیرو دو کلونو کې طالبانو امنیت راوست، څنګه چې اقتصادي فعالیتونه یې پیل کړل، د فساد جرړې چې د تیر نظام شرمونکی میراث و تر یو حده وایستلې، خو ورسره یې په افغانستان کې د ښوونځیو او پوهنتونونو بنیادونه سست کړل، ځکه د ټولنې نیمایي وګړي یعنې ښځې ترې بې برخې کړې. د بشري حقونو ټول شموله حکومت ولی او ځینو نورو برخو کې هم د طالبانو پر واکمنۍ د افغانانو او نړیوالو انتقادونه کم نه دي، خو طالبانو سره لدې چې حکومت په رسمیت پیژندل شوی نه دی ورو ورو په هیواد کې د خپلې واکمنۍ ستنې ټینګې کړې، او هغه حکومت چې یو شمېر خلکو به ویل ښایي شپږ میاشتې هم دوام ونه کړي دا دی تر اوسه واک چلوي. د طالبانو د دوه کلنې واکمنۍ په اړه خورا ډېر بحثونه او تحلیلونه شوي، خو لا هم زرګونه پوښتنې بې ځوابه پاتې دي. موږ په دې 25 دقیقو کې که ټولو دې پوښتنو ته ځواب نشو موندلی، خو هڅه به وکړو چې ځینې د خبرونې له میلمنو سره په خبرو کې وڅېړو. د خبرونې میلمنې دی د امنیتي چارو شنونکی د جرمني د پلازمینې برلین د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر، او د ښځو د حقونو فعاله ګلالۍ مموزی چې په عین حال کې د بون د ایالتي شورا غړی هم ده، یعنی د جرمني د بون ښار د ایالتي شورا غړی ده. په دې خبرونه کې به پر همدې موضوع د پوهنتون د استاد او شنونکي نصر الله ستانکزي نظر هم له اوریدونکو سره شریک کړو، خو لمړی زه میرمن مموزی او ښاغلی اتمر ته خراغلاست وایم. میلمنو ستړي مشي، لمړی غواړم له تاسو اتمر صاحب وپوښتم چې طالبانو څه وکړل چې له دومره کورنیو او نړیوالو انتقادونو او ننګونو سره سره واکمنۍ دوه کاله دوام وکړ؟
مننه تکل صاحب، تاسو ته سلامونه، ستاسو قدرمن میلمه ته سلام، او اوریدونکو لیدونکو ته سلامونه او نیکیلې. د دوه کلو په تیریدو سره موږ وینو چې طالبان که داسې ویل کېږي چې دوی د امنیت په راوستلو کې ډېر غښتلي دي او بریالي دي، بیا هم تر کومه ځایه پورې چې لیدل کېږي دغه صورتحال تقریبا د شپږ میاشتو را په دې خوا په نسبي توګه ښه شوی. ولې؟ دا په دې معنی نه ده چې دلته امنیتي ستونزې بیخي نشته. تاسې که په تېر جمهوریت کې مو ګورئ، هغه شل کاله همدغه د طالبانو ډله وه چې امنیت یې ګواښل او جګړه همدوی کوله، او په هغه وخت کې یوه ډله وه او هغه ډله د داعش ډله وه چې ډېره یې په هغه کې ډېرې خبرې وې، خلکو به مختلفې تفسیرې په هغه باندې کولې. اوس هم که موږ وګورو نه یوازې دا چې داعش ته دغه نورې تقریبا شل یویشت ترهګرې ډلې په افغانستان کې شتون لري، او دا کیدای شي چې د وخت په تېرېدو سره نوې ستونزې طالبانو ته او افغانستان ته راپیدا کړي. همدا نن تاسې په خبرو کې ویل چې حافظ ګل بهادر په خوست کې ویشتل شو. یقیني ده چې دا د پاکستان د ډرون د الوتکو په وسیله شاید ویشتل شوی، او خپله طالبان هم دا خبره کوي چې زموږ هوایي حریم خوندي نه دی، دلته امریکایي تیارې ګرځي، پاکستاني ګرځي، کیدای شي د بل ځای د نورو هیوادونو تیارې دلته د امنیت په خاطر د خپل د دښمنانو د هدف ګرځولو په خاطر وګرځي. دا خپله دا حالت څرګندوي چې یعنې امنیت هغسې چې طالبان ادا کوي دا خوندي نه دی. لیکن په اوس مهال کې دغه یو حالت دی چې موږ ویلی شو چې خپل طالبان جګړه نه کوي، نو دغه امنیت ښه دی. لیکن دې سره موږ باید دا هیر نه کړو چې طالبان خپله په کورونو ورځي، هدفي وژنې کوي. د یو راپور پر بنسټ باندې تقریبا په تېرو شپږ میاشتو کې 233 کسان وژل شوي دي، او دغه کسان معمولا د تېر حکومت نظامیان دي یا تقریبا د طالبانو شاید فکري مخالفین دي. نو دغه داسې ښیي چې دغه امنیت چې دوی دا کوي سرپسلو کې هم دومره نه دی چې دوی هغه څه فکر کوي.
مننه اتمر صاحب. البته موږ خو په دې خبرونه کې د تیرو دوو کلونو جریاناتو ته کتنه کوو او څیړو، مګر که لاند راته وایاست چې د اوسنی وضعیت ته په پام سره او مسایلو ته چې تاسو یادونه وکړه، که دې ته سړی توجه وکړي، د طالبانو لپاره سختې ورځې را روانې دي؟
یقینا دا د طالبانو لپاره ټول کار نه دی. زما یقین داسې دی چې دا یو مرحله ده مخکې د دې نه چې دغه طوفان راشي. د طوفان نه مخکې مرحله ده، دا تضمین هیڅ نشته. د خلیلزاد خبره تاسې په رسنیو کې به اورېدلی چې هغه ویلی چې احتمال د دې شته چې طالبان ایران سره وجنګېږي، او همدغسې د دې مرکزي آسیا ځینې هیوادونه دغه تشویشونه لري. پاکستان دغه تشویش لري چې افغانستان کې د دوی مخالفین شتون لري، او یقینا دوی به لاسترزنې کې نه ني. راتلونکي دپاره زه که وضع همدغسې دوام عمومي، نو دغسې سل په سلو کې ګارنټي او تضمین نه شي کېدای چې افغانستان کې به سل په سلو کې امنیت ټینګ وي.
مننه اتمر صاحب. میرمن مموزه، تاسو څه فکر کوئ چې د طالبانو حکومت په تیرو دوو کلونو کې په د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت ونه پیژنده، داسې یو حالت هم ممکن و یا تصور کېدای شوی چې دوی سمدستي یا په لنډه موده کې په رسمیت وپیژندل شي؟ هغه حالت به کوم حالت و؟ زمونږ غږ که اورې میرمن مموزی، فکر کوم تاسو خپل مایکروفون اف کړی دی، که لطفا آن کوي او بیا له موږ سره خبرې وکړي. زما سوال دا و چې داسې یو حالت هم تاسو تصور کولای شئ یا تصور کېدای شوی په تیرو دوو کلونو کې چې مثلا طالبان سمدستي وروسته له دې چې واک ته رسیږي نړیوالو په رسمیت پیژندلی وای، دا به کوم یو حالت وای؟
سلامونه تاسو او ستاسو قدرمن میلمته او ستاسو لیدونکو او لیدونکو ته زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې. دا موږ ته ټولو ته ډېره یو عجیبه خبره وه چې طالبان سبا ته دوی دوه کاله پوره کېږي. نو هېچا دا تصور نه کاوه چې طالبان به شپږ میاشتې په افغانستان کې پاتې شوي. طالبانو هغه وخت کې چې دوی راغلل، دوی شل کاله نظامي زده کړه درلوده، جنګ یې کاوه. نو دوی هېڅ وخت داسې دوی نه وو روزل شوي چې د افغانستان حکومت د افغانستان چارې یو حکومت په مخ کې بوسي. دا طالبانو ته هم یو ډېر ستره خبره ده چې اوس دوی دوه کاله لګیا دي حکومت کوي، او ستونزې خامخا په وطن کې شته. یعنی تاسې زموږ تجارت وګورئ، زموږ بدبختي وګورئ، زموږ دا بد حالت وګورئ په افغانستان کې. نو دوی بیا هم وکړی سوای چې په دوو کلو کې دوی دا خلک ارامه کړي. خلک له جنګ نه ډېر ستړي وه. نو اوس په دې ستړتیا کې چې ملک کې امن راغلی ده، صنعت هغه پکې شته چې افغانان پکې ژوند کوي او ارامه ژوند کوي، خو دا ټول د ژوند دپاره ډېر کم ده چې خلک په دې باندې هغه خپل روزمره ژوند. نو طالبان با باید په رسمیت وپیژندل سي، تر څو به موږ وکوو چې په افغانستان کې ازموینه وکړو. موږ په افغانستان کې د حکومتونو ډېر ازموینه کړې ده، ډېر حکومتونه په افغانستان کې بدل شوي دي. زه د یوې میرمنې په توګه باندې چې په جرمني کې په ولایتي شورا کې کار کوم، نو طالبانو سره باید خبرې وسي. طالبانو له خپلې هغه فکر او هغه مقولې نه باید
یعنی ستاسو هغه اصلي خبره میرمن مموزیده ده چې که طالبانو سره لاوالی ورځ خبرې شوې وای، دوی به دې حالت ته به وضعیت نه وای رسیدلی. همدا ستاسو مطلب دی؟
همدا مطلب دی چې که طالبانو سره دوی سره په دوحه کې دوی سره تړون وسه، دوی سره موافقه وسه، افغانستان ته راغله، دوی د افغانستان هغه واکمني په لاس کښې واخېستله، نو دوی طالبانو بېرته پرېښودل، دوی سره داسې کارونه چې افغانستان په رسمیت ونه پېژنل. خو بلې خوا داسې طالبانو هم په افغانستان کې یو وخت 15 کلنۍ حکومت کړی و، نو دوی باندې هغه باور چې په طالبانو باندې غوښتل چې دنیا ولري هغه نه لري. دوی طالبانو هم دا هغه د دوحې خبرې چې سوې وې، د دوحه کې چې دوی هغه لاسلیک کړی و هغه باندې عمل ونه کړ. نو کبه دا ول که طالبانو په هغه لاسلیک چې په دوحه کې سوی ده په هغه باندې دوی عمل کړی وای، نو د افغانستان هغه حالت به اوس بل و.
ډېره زیاته مننه. ډېره مننه میرمن مموزی. قدرمنو اوریدونکو، تاسو 25 دقیقې د ازادۍ راډیو بحث اورئ. د خبرونې په دوام کې بیا هم له ښاغلي اتمر او میرمن مموزی سره نورې خبرې هم لرو، د طالبانو د واکمنۍ د 2 کاله د پوره کېدو پر موضوع. خو اوس لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، د پوهنتون د استاد او د افغانستان او نړۍ د سیاسي چارو د شنونکي نصرالله ستانکزی نظر اورو چې البته د ځینو ستونزو له کبله چې دوی نشوای کولی په دې پروګرام کې ګډون وکړي، دا ویډیو یې موږ ته راستولې ده او دا پیغام یې له تاسو سره شریکوو.
په تېرو 2 کالو کې متاسفانه افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې اساسي ستونزې دادي چې په لومړي سر کې تر ټولو لویا او عمده ستونزه د بشري حقونو نه رعایتول. په تېره بیا د ښځو او نجونو د حقوقو نه رعایتول تر لویه ستونزه ګڼل کېږي، په دې معنی چې تعلیم حق، د کار حق، د نورو ټولنیزو فعالیتونو حقوق متاسفانه د افغانستان له دغه قشر نه چې د ټولنې له نیمایي زیاته برخه تشکیلوي او دوی ترې محروم شوي دي. بله مسله هغه دا ده چې په تېرو 2 کالو کې طالبان په دې ونه توانېدل چې د خلکو اعتماد رامنځته کړي، یعنی د حاکمې طبقې او د خلکو ترمنځ واټن وجود لري او په پایله کې د بې اعتمادۍ فضا رامنځته شوې ده. بله مسله متاسفانه په زرګونو کادرونه او متخصصین له افغانستانه ووتل، د په څنګ کې په میلیونونو افغانان د فقر، بیکارۍ، د ستونزو سره له مخامخ کېدو نه د ته مجبور شول چې ځینو ګاونډیو هیوادونو ته د کار دپاره لاړ شي. متاسفانه هلته یې هم حالات مطلوب نه دي. د دې په څنګ کې دا ټکی هم ډېر عمده مسله ده چې په داخل کې یو نو راتلونکي ته اعتماد فکر کوم چې نه حاکمه طبقه لري او نه یې عوام خلک لري، او یو ډول په تبلیغاتي حالت کې حکومت غواړي چې خلک وساتي او کاذب په اصطلاح امیدواریانې ورکړي. د راتلونکي دپاره د ما عقیده دا ده چې طالبان به په راتلونکي کال کې له نوي ستونزو سره مخامخ شي. هغه په دې معنا چې که چیرې دا موجوده سیاستونه دوام وکړي، دا واټن به د خلکو او حاکمې طبقې ترمنځ فوقالعاده زیات شي. په تعصب سره باید ووایم چې د فقر سطحه به لا هم عمیقه شي، او دا به د باعث وګرځي چې ډېر شمېر نور افغانان هم په مختلفو اشکالو باندې د وټولاري ولټي او ماجرتون ته مخه کی بل له یو عام دا اساسي ستونزې چې پراتلونکي کال کې د طالبانو په وړاندې وینم هغه دا مسله ده چې ممکن ده چې ځینې پوځي عملیات پراخ شي او هغه په تیره بیا د پاکستان له ادرس نه په دې معنی چې د پاکستان د تاریخ طالبانو سلسله چې پاکستان د افغانستان نه ګڼي چې هلته فعالیت کوي پاکستان به په ځینو نورو شبه نظامي ګروپونو باندې سرمایه ګذاري وکړي تر څو طالبانو ته په داخل کې مزاحمتونه ایجاد کړي او دا د باعث وګرځي چې د ځینو ناامنیو سبب وګرځي. همداشان دغه نقطې ته هم باید پام ولرو چې بینالمللي ډګر کې تېرو دوو کلو کې طالبانو هیڅ هیواد په رسمیت ونه پېژنده او همدارنګه په نړیوالو سازمانونو کې هم د افغانستان غړیتوب په تعلیق کې پاتې ده او د طالبانو حکومت هلته لاسرسی نه لري. که دا وضعیت ادامه پیدا کړي زه فکر کوم چې هغه بې اعتمادي چې د طالبانو او د نړۍ د هیوادونو ترمنځ وجود لري دا به په راتلونکي کال کې لا هم عمیقه شي او ستونزې به یې متاسفانه د افغانستان خلک وګالي.
قدرمن اوریدونکو د پوهنتون د استاد نصر الله ستانگزی څرګندونې مو اوریدې چې د طالبانو د دوه کلنې واکمنۍ په اړه تحلیل کړی وو او اوس د دوی نظریات هم په دې خبرونه کې تاسو واوریدل. نور میلمانه هم لرو لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه د سیاسي چارو شنونکی او د سیاسي او امنیتي چارو شنونکی البته د برلین د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر او د سیاسي چارو شنون کې په جرمني کې ډیره د بوند ایالتي شورا غړي ګلالي مموزي د دې خبرونه ملمنه دي. اتمر صاحب د خغل استانګزي په خبرو کې تاسو د بې اعتمادۍ خبره واوریده او ویل چې د طالبانو اول سترمنز بې اعتمادۍ راغلي. د بې اعتمادۍ واقعا شته او کوي د دې نوره عواقب د طالبانو لپاره څه دي؟
خاغلی ستانکزی صاحب ډېر مهم ټکو ته اشاره درلوده او تاسو وګورئ دغه اوس دغه فاصله د ولس او د طالبانو ترمنځ بې نهایت زیات دی. طالبان یو توتالیتي سیستم غوره کړی، دغه ټول صلاحیتونه د کار فرصتونه دوی ځان ته ترلاسه کړي دي. عام افغانانو ته حتی د هغوی معاف د هغوی د تقاعد پیسې نه ورکول کیږي، د دوی پیسې په بانکونو کې ذخیره دي. د فقر زیاتوالی او د کار نشتوالی هغه زلمیان ډیر ځوروي چې هغوی تحصیل یې کړی خپل وطن کې او هیله او ارزو یې دا و چې یو ورځ دوی خپل وطن کې کار وکړي. د نجونو دپاره د تعلیم د لارې بندول او د ښځو محدودول په ټولنه کې او په نورو مسایلو کې دا هغه مشکلات دي چې خپله طالبان خپل لاسي د خلکو په مخ کې ایښي دي. طالبان ښه فرصتونه همدا اوس هم لري. د دوی اړیکې مثلا د ګاونډي هیوادونو سره ډېر ښه دي. ګاونډي هیوادونه دې ته چمتو دي چې
اوبخې له پاکستان سره دا د مشکل تاسو نن په خبرونو کې تاسو مخکې یادونه هم وکړه واورېده د پاکستاني طالبانو په سر او د نورو وسلوالو ډلو نړیوالو وسلوالو ډلو پر سر له پاکستان سره مشکل لري، له ایران سره هم د اوبو په سر مشکل لري. تاسو د کومو خو اړیکو یادونه کوي؟
ګوره، یو خو د پاکستان مسله ده. پاکستان یقینا چې په افغانستان کې ډیر منافع لري او پاکستان په قرار نه پاتې کیږي. دې ته چې کینیا وګوري چې د دوی مخالف تر په افغانستان کې دي، هغه تحولات چې په پاکستان کې راتلونکي کې راځي او یا اوس څه دي، دا مستقیم د افغانستان په حالاتو باندې تاثیر لري. زما هدف د دغه تعامل له دا و چې همدا اوس هم پاکستان اقتصادي روابط لري، ایران لري، منځنۍ آسیا لري. دوی امیدواره دي په هیله دي چې طالبان په خپل دغه کړنو کې تغییر راولي تر څو چې دغه ښه فرصت نور هم دوی ته مساعد شي چې افغانستان سره دوی نږدې پاتې شي. لیکن متاسفانه دوی په هغه کړنو باندې لګیا دي چې هم سیمه تهدیدوي، هم خپل ولس تهدیدوي، هم هغسې یو حکومت چې هغه د خلکو د وختن پر مطابق یو قانون ولاړی یو انتخابات ولاړی تر اوسه پورې دوی چمتو نه دي. نو زه داسې فکر کوم چې راتلونکی به طالبانو دپاره ډېر ستونزمن وي. او ډېر مهمه خبره دا ده چې د پاکستان حالات مستقیما په افغانستان کې تاثیر لري او دا به تاثیر نه شي پاتې کېدی. او دلته یو مهم خبره دا ده چې کیدای شي په راتلونکي کې خپله پاکستان منحیث یو مخالف د طالبانو د رژیم په نورو کارونو باندې لاس پورې کړي.
مننه مېرمن ماموزه. ښاغلی اتمر د اقتصادي فعالیتونو یادونه وکړه چې طالبانو دا فرصت ترلاسه کړی د سیمې له هیوادونو سره دوی د تجارت په برخه کې راکړه ورکړه لري او زیاته کړې ده. اقتصادي فعالیتونه په دغه کچه چې دا اوس روان دي په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ تیرونه یو پلاوی قزاقستان ته هم تللی وو او په د سیمې له نورو هیوادونو سره هم له روسیې او د اوسره قراردادونه کړي له پاکستان سره اقتصادي قراردادونه کړي دي له ایران سره هم د اقتصادي فعالیتونو خبر ورکړل شوی دی ریل او ترانزیتو د خبرې دا کافی دی؟ یعنی دوی کولای شي چې د دغه اقتصادي فعالیتونو په مرسته له نورو نړۍ نه د نورو نړۍ له مجبوریت نه ځان را خلاص کړي او په دوی متکی شي او په پښو ودرېږي؟
طالبان چې اوس د نورو هیوادونو سره لکه تاسو چې یادونه وکړله د تاجکستان سره او د نورو چین سره دا یو مثبت پاین ده. خو دا هېڅکله یو ملک ستونزې نه شي حل کېدلی تر څو چې یو ملک په رسمیت ونه پېژندل شي، تر څو چې یو ملک رسمیت ونه لري دا هیڅ زما په فکر باندې لکه یو ورکې مړې جوړې چې چاته ورکوي په دې باندې نه د چا چاره کېږي او نه د سبا د راتلونکي غمې خوړل کېږي. نو تر څو چې طالبان خپلو کړنو کې او خپلو هدفونو کې خپل تغییر رانولي او افغانستان کې مثبت کارونه وکړي او دنیا دوی په رسمیت وپېژني، اوس په افغانستان کې موږ هېڅکله داسې ترانزیت لاره زمون مړی اوس پخې دي، زمون زراعت اوس پوخ ده، اوس هغه ټول په افغانستان کې خوسا کېږي، چېرته کوو، چېرته ورکوو، چاته ورکوو. نو دا هېڅ په دې چې ملک خلک رانشي، زمونږ خلک چې افغانستان ته ځي سفر کوي، نو دا د ایران د پاکستان د نورو د ملکونو په لاره باندې دوی ځي خپل ملک ته. نو ولې تر څو چې ملک په رسمیت ونه، تر څو چې موږ سفارت ونه لرو، تر څو چې موږ یو قانون ونه لرو، تر څو چې موږ یو هغه هغه ملک تر څوک سفر نه شي کولی، هغه کې بیره ده. دا چې طالبان اوس خپل دا کارونه کړی
ډېر زیاته مننه مېرمن ماموزه. موږ ستاسو له غږ سره جوخت یو بل غږ هم اورو چې ستاسو خبره تر ډېره له اورېدو نه تقریبا اوباسي. هیله ده چې زموږ اورېدونکي به ستاسو اواز پوره اوریدلې. د خبرونه تر پایه دوه دقیقې لرو، یو دقیقه غواړم ستاسو نظر وپوښتم. لمړی له تاسو نه اتمر صاحب، چې د طالبانو وسلوال مخالفین یا نور سیاسي مخالفان څومره جدي خطر پېښولای سي د طالبانو واکمنۍ ته؟
دا د اوس لپاره څه خطر نه دی، چې زه داسې فکر کوم چې اوس لپاره دا خطر دی، لیکن دا تضمین نشي کېدی چې دا به همیشه همدغسې وي. تاسو وګورئ هغه تحولات چې په سیمه کې روان دي، هغه تحولات چې په نړۍ کې روان دي، دا یقینا چې افغانستان بې تاثیر نشي پاتې کېدی. او هغه ډلې دي، هغه نظامي ډلې هم دي، ورو ورو دوی را پیدا کېږي، بریدونه کوي، او دا داسې یو مرحله راځي چې هغوی په یو لوی قوت باندې بدلېدی شي. د بلې خوانه دغه خپله ترهګرې ډلې چې دننه دي، دوی هم د همیش دپاره داسې غلي نه کښېني، کېدی شي دوی هم خپل منځونو کې یو سلسله مشکلات رامنځته کړي، او دا سرخوږی بیا د طالبانو رژیم ته پاتې کېږي چې دوی څنګه دا کنټرولولی شي د هغه غوښتنو په مقابل کې چې د دوی نه کېږي.
مننه او میرمن مموزه فکر کوي تاسو توقع لري یا تمه له دغو طالبانو نه لري چې مخصن د خزو په برخه کې چې د دوی لپاره ډېر زیاتې ستونزې جوړې کړې دي د دوی په پالیسیو کې به بدلون راشي؟ ډېر لاند لطفا.
چې دا په پلار وخت کې به دا څه ونه شي، ولې طالبان مهمه چې دنیا یې غواړي، مهمه لا نور هم هغه شکل میرمنو سره کوي او د میرمنو هغه القاعدې درسي ورته تنګه کړې ده. زه فکر نه کوم چې دا به په دومره نږدې وخت کې به دا کار وشي، ولې چې موږ په خپله د اتحادې له طرف
مننه چې په بحث کې ګډون وکړ.